سره پوه نه ته د معاشره پنه بستا لاس نی پروت نو پستا په شاعری کې به هم اغه عمر طاقت بیان نه.
د سینما تکړه لوبغاړی محمد عیسی جانان کاکړ د افغاني فلمونو او سینما پر اوسنی حالات راته کوي.
سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې فکر کې دي چې هغه کس زما نه پیسې نه اخلي.
لنډ حکایت د ښاغلي درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعود نیازی د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل کې د ورېښمو د لارې نړیوال سیمینار ترسره شو. سیمینار د لندې د میاشتې په 28مه نیټه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړ شوی و. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسد الله غزنفر ولوس چې په یو برخه کې راغلی دی. د خوشحالی زاید چی پوهان په بيداسې سی موضوع بحث تر ټول شوې دي چې زموږ پرون زموږ لنن او روخانه سبا سره وسلولای شي. د تاریخ په ټولو پړاوونو کې لوی لارې نه یوازې د مالول تجاري د لیک ډولو لپاره ضروری وي، بلکې د فکرونو، تمدنونو او تهذیبونو د انتقال، ارتقا او غړېدا په بهیر باندې هم لوی اثر خندلی دی. لرغونی افغانستان د ورېښمو لارې یو مهم مرکز و او موږ اوس په دې هڅه کې یو چې دغه لاره د نوې زمانې له شرایطو سره سم یو ځل بیا احیا او افغانستان د ورېښمو د نوې لارې په نوې مرکز بدل کړو. تر پیغام وروسته د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري، پوهان عزیز احمد پنشيري، پوهان لطف الله صافي او یو شمېر نورو د ورېښمو د لارې پاړه مقالې وورولې او د ګډونوالو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. مصر یو لرغونی کتاب کور چې زرګونه تاریخي او مذهبي قلمي نسخې پکې شته، له ترمیم کولو وروسته پرانیست. په جنوبي سینا کې د کاترین په مشهوره سومیا کې د دغه پخوانی کتابتون د پرانیستې مراسم وروسته له هغې جوړ شول چې د کتابتون په ختیځه برخه کې د خطي نسخو پر ترمیمولو درې کاله کار وشو. دا کتابتون چې د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په نړیوالو میراثونو کې شامل کړی دی، د نړۍ د پخوانیو خطي نسخو او لیکدودونو دوهم ستر مرکز ګڼل کیږي. دا ډول بل ستر کتابتون په واتیکان کې دی. په دې لرغونی کتاب کور کې شاوخوا 3300 خطي نسخې ساتل کیږي.
ښاغلی اکبر وتی په پېښور کې اوسي. دی وایي له شاوخوا 1900 کلونو راهیسې شاعري کوم. د ښاغلي وتی تر دې دمه د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوې دي. وتی د خپل شاعرۍ د پیل په باره کې وایي:
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ورکړه ده، یو آمدی. نو د 1913 کال راسي چې کله زه د کوونکوم د ښوونځي زده کوونکوم دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داسې یو احساس دی چې دا د لفظونو شکل اختیار کړي، انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزي او دغه بیا شعر شي. نو شعر سره مې دغه تړون د بیا زما په شعر کې چې کوشش مې چې په رومانوي انداز کې پر مانوی شکل کې زه خپل چاپیر چل انځورګری وکم.
دغه انځورګری تر ډیره له دغو سیاسي حالاتو متاثره وه، که نه مینا ژوند او نور څه هم پکې وو.
تر دې دمه زما خو دوه کتابه چاپ دي او را روان څه څېړنه مې راغم ده. تر څومره حده پورې چې تاسو د شعر خبر وکړه چې یاره زما په شعر کې څه دي، نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیرچل اثر انداز کیږي. ته چې په چاپیرچل کې څه محسوسې، خدا بیا د انسان د عمر پورې ده. یو عمر کې یو شان حالات دي، په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که زه تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعري چې وانو هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې به زیات نه زیات د مینې او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې. بیا چې څومره وخت تېرېده په ما باندې د وطن سیاست، د وطن چاپیرچل، د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو، هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتل چې اوس پورې زه ګڼم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرستۍ پاول خبره ده، زما په شاعرۍ کې د خپلو خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت، د لوړ انسانیت لپاره مینه ده. او دا غیر علاوه زما چې کوم قلبي واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
ځینې خلک چې شعر لیکي هغوی لیکي یعنی مطالعه ډیره نه ورته کوي. خپله مو د شعر لپاره تیوریکه مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي دې ته مو هم پام وي چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر مخ سوال وکړ، تاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعري چې دا د دې پښه باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دی. چې ستا مطالعې نو ته ما ښه شعر تخلیق کړې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ستې چې مونږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروري ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي ستا د خپل شاعری چې کوم جدید ادب د چاته لوستي تا ترقی پسندې ادب لوستي نه تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویری چاته لوستي یو خو د اغه شاعری د هنر نه بنده خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مزامین دی زیول دی داغه نه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه تو دو معاشرے پنبستہ لاس نی پروت نو پستہ پشاعرے کے بہم اغم رتاقت اور منگ پنگریزی کی ورتہ ہوئی اٹریکشن اغم پکی بیان نہیں
زین شعر پوہان دا خبر کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي زین بیا وای چې هنر باید پکې وي او زین نور بیا دا خبر کوي چې باید مستدلله شاعری وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر ته دی
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ما ته ګوډه مطالعه کړې را نو پاره کې خوشحال بابا چې موږ لا کم د شاعری اغا وی چې شاعری هغه شاعری چې پاره کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعری په روز باندې تا پوی کړی دا فن او تکنیک باندې دغه رنگ بیا داغي فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو یو بل سره نو کوری دی زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعری لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعری لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپرچل دی یو خو شعر د خو شعر تعریف داري چې خو شعر هغه دی چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان ویني آغا شعر داسی چې هغه آینه کته لولی چې ته و هو دا خدای ما د پاره لیکلې شوی چې زه لولم جویم چې دا ما د پاره لیکلې شوی دی دغه شعر زوم دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی سپ تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته ترنم کې وایي
دا خو ما ډیره کم شاعری په ترنم کې را ډیره زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اورېدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اورېدونکو ته به ډاډ کم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پا محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پا محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پا جہان باندے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو ستا د سپین مخ نم طواف اکڑو د مینے پلار ستا د سپین مخ نم طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جو نزدہ کو مادا زغو او دس کروٹو خار کے جونز دکو ما داز غو او د سکروٹو خار کے گورا پا نفسو پا شیطان باندے میں اور اور پورے کو دا ظلمی تو پا ہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خاغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خاغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھنے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندھنے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باندھنے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څ حالات او د ټولنې نه یو څوک تاسو راخلی او یو څ خپل خبرې هم وی یعنی د ځان بیان وی کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کول شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وی داسې چې هغه یې ومني او هم د پدې بریالي شوی وی چې خپل خبرې کړي وی خپل ځان بیان کړي وی
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي خپل د معاشري سره تعلق یو وګړی دی نو د معاشري دړ دوغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې کوم ول او قلبي واردات دي د د چې کوم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې نو عموما د ازي چې چونکه معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د دړ دوغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندی د د پشایره کې د سی چې اغل بل ولی نو اغه وی کدا زما مسله ده یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خو شاعری لکه زه به تاسو ته په مثال کې د کوزی پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یا د سنور ډېر خو شاعران دي چې به خاص کر سهیل صاحب په کوزی پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي نو هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ول د داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغې نه سیاسي خبره جوړه شوې ده لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې ځنې شنه خالونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زپ در شندم گلونا خغ سپرلي ته انتظار وکړه اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو او یو عام مندا عام مندا عام اوریدون کی هم دستون کی گوری نو اغه ورته په دغه چشمو کی گوری چې دا دې د خپل محبوب ته خبره کوي خو کو دا سې د یو سیاسي فکر بنده دا شعر لولي نو اغه وی چې دا دې قام یا دې وطن یا دې چې پکې ګولی شستا د غونډې ځنې شنه اغه سپر لیته انتظار وکړي نه د خپل اولس ته وي د خپل قام ته وي نو دا د شعر ضرورتیا دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې د اوریدونکو د چې کوم داغي اغه مونږ ورته استټیک سنس وایو اغه پورې چې اغه دغه شعر نه کم مطلب په کم اندازه خني
اوس مهال ډیر خلک شاعری کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی یا د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبرو ته باید پام وکړي
دا دا ډېر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه دغه ناصر وخت دی دغه پرنګ کې رنگ شي نو دغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دی د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دی د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دی د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دی د درویش دورانی ځان له جدا دی اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعری لولم د اجمل خټک صاحب بلولم د خوشحال بابا بلولم کلاسیک بلولم خو کو زه د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوډه پیژنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز یو خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه به په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب داغه خپل رنگ داغه خپل فکر او داغه خپل نظر وی ذاتی کوشش زمہ داری چې زمہ کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زمہ پاتشي و باید چې سایل صاحب مطالعه کوم ځکه زداغه د نظریه او زمہ د نظریه سړی مثال په توګه یا د خوشحال بابا خو د شاعرې فن چې کم دی تخنیکی اړخ چې کم دی یا د شاعرې چې کم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل هم وایو چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم ځکه که د بل پرنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دو شعرونه راته ووایې.
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي. اب زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چې پزړه دې کله یو وی کله بلا، چې پزړه دې کله یو وی کله بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دي خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې ځای نه یې، ما کتلی ځان لفال د محبت دی. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت دی. او د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت دی. خوښ مې دروغ نه دی جانانه دا صدا، رکیم در پسې لخپل ځانه دا صدا، داسې مینتوب چې اذیت کې مزه ده، یم رسېدلې تا رسمانه دا صدا. او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، زړه کې مې اوسېږي مهربانه دا صدا. او شعر دی، ناس یو د یو بل سره خورک یو د یو بله، ناس یو د یو بل سره خورک یو له یو بله، ای د نننی دور انسانه دا صدا. او ستا مجنونان ډیر دي خود په یو مجنونان دي، ای زما د زړه پښتونستان دا صدا، او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دي،
ستا په سر
مزه کوي هم ستا په سر آباد دي، ای فخر افغانا باچا خانا دا صدا. دا راخکلی کرخی روانول غواړي اکبره، دا راخکلی کرخی روانول غواړي اکبره، وای لچترال تر بولانا دا صدا، خوخ می دروغ نه دی جانان دا صدا، رکیم در پسې لخپل زانا دا صدا.
ډیر زیات مننه.
ډیر ستاسو مننه، ستاسو بیا ډیر مننه په دې چې د بر وطن زمونږ ګران افغانستان اوردونکو تم زما غوړه سو.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
اوس د نقل وار دی، وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي د هیلې او امید نقل ډېر راته په زړه پورې وو، راځئ ورته غوږ به شو.
څلور ډیبې په کوټه کې، څلور ډیبې بلې وې په پټه خوله یې رڼا خپرولې. لومړۍ ډیوې چوپتیا ماته کړه، نورو ته یې وویل زه سکون نومېږم، زما د رڼا ساتندوی نشته، زه د پایېدلو نه یم او په لنډ وخت کې به ومرم. د لومړۍ ډیوې رڼا ورو ورو کمه شوه، تته شوه او بیخي مړه شوه. دوهمې ډیوې وویل زه ایمان یم، زه ګمان نه کوم چې ډیر عمر به وپایم، زما رڼا به ورو ورو مړه شي. لکه څنګه چې هغې ویلي وو، ورو ورو یې رڼا کمه او بیخي غلی شوه. دریمه ډیوه چې له خپګانه پوړېدله په خبرو راغله، ویې ویل زه مینه یم، ما ته هیڅوک په درنه سترګه نه ګوري او په قدر مې نه پوهېږي، له ما سره نور د پایېدلو وس نشته، زه مرمه. شېبه نیمه پس د هغې رڼا هم ختمه وه. دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړو ډیوو په لیدو ژړا ورغله. زاره یې وکړې، ای ډیوو ممری، د خدای لپاره ممری، ولې غلی شوی؟ ولې؟ د ماشوم د فریاد او زاریو په منځ کې څلورمه ډیوه په خبرو راغله. ویې ویل، مه ژاړه، مه ناهیلی کیږه، زه هیله نومیږم، چې څو پورې زه یم تیاره د ژوند د لاندې کولو وس نه مومي. زه مړې ډیوې دوباره بلولی شم. او ماشوم څلورمه ډیوه راواخیسته، نورې درې یې ورباندې بلې کړې. هو، موږ د امید په مرسته کولای شو چې په زړونو کې د سکون، د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو. کیسه او سندره. د هند خلکو ولسی حکایت. ایوې د کور میرمن یو کیسه زده وه، دی یوه سندره هم زده وه، خو هیڅ وخت یې هیچ چاته نه کیسه او نه سندره ویلې وه. دواړې په زړه کې ایسارې ساتلې وې. د ایسارې کیسې او ایسارې سندرې زړونه په تنګ وو. دوی آزادي غوښته. دوی غوښتل چې له بنده راووزي. یوه ورځ چې د کور میرمن ویده وه او خوله یې پرانستې پاتې وه، کیسه یې له خوله یې راووته. د بوټونو بڼه یې خپله کړه، په برنډه کې کېناسته، سندره هم وتښتېده، د نارینه د کورتۍ په شکل شوه، د دیوال په میخ راوځړېده. ماښام د ښځې میړه کور ته راغی، چې په دهلیز کې یې د نارینه بوټونو او د خونې په دیوال باندې د نارینه کورتۍ ته وکتل. له ښځې یې پوښتنه وکړه، دلته څوک راغلی دی؟ هغې ځواب ورکړ، هیڅوک. میړه وویل، نو دا کورتۍ او بوټونه د چا دي؟ ښځې وویل، هیڅ نه پوهیږم. دی د ښځې ځوابونه قانع نه کړ، په ښځې شکمن شو، خبرې یې سره ترخې شوې او څوک څپېړې ته ورسېدې. سړی چې ډېر په قهر بو، خپله کمپله یې واخیسته او د بیزو رب النوع معبد ته لاړ چې شپه هورې څملې. ښځه حق حیرانه وه، هیڅ نه پوهېده چې دا څه وشول. په کور کې یوازې وه. له ځانه یې بیا بیا پوښتنه وکړه، دا کورتۍ د چا ده؟ دا بوټونه د چا دي؟ خو ځواب یې ونه موند. حیرانه او سرګردانه پاڅېده، څراغ یې مړ کړ او بستر ته لاړه چې ویده شي. د ښار د ټولو څراغونو لمبې چې به څنګه په کور کې مړې شوې، د بیزو رب النوع معبد ته به لاړې او هورې به یې شپه په خبرو او په غیبت لنډوله. په هغه شپه د یوه کور د څراغ له لمبې پرته نورې ټولې لمبې په خپل وخت مندر ته لاړې. دا یوه ناوخته راورسېده. نورو له ناوخته رارسېدلې لمبې پوښتنه وکړه، ولې دومره ناوخته راغلې؟ لمبې وویل، زموږ په کور کې ماسخوتن تر ډېرو پورې د مېړه او ښځې سره کړپ و. نورو لمبو پوښتنه ورنه وکړه، جنجال یې ولې و؟ دی ورته وویل، مېړه چې کور ته راغی، په برانډه کې یې د نارینه بوټونه او په کوټه کې یې د نارینه کورتۍ ولیده. مېړه له ښځې پوښتنه وکړه چې دا د چا دي؟ ښځې وویل، نه یم خبره. او په دې ډول د دوی شور سره جګ شو. لمبو وویل، دا کورتۍ او بوټونه له کومه را پیدا شول؟ دوی وویل، زموږ د کور د میرمنې یوه کیسه زده ده او یوه سندره، خو هیڅ وخت یې هیچ چاته نه سندره بللې او نه یې کیسه. نو سندرې او کیسې ځانونه بندیان بلل، زړونه یې په تنګ وو. آخر وتښتېدې. یوې د بوټونو بڼه خپله کړه، بلې د کورتۍ. دوی له ښځې خپل بدل واخیست، خو ښځه بیخي خبره نه وه چې څه ټوکه ورسره شوې. د ښځې مېړه چې په معبد کې تر خپلې کمپلې لاندې پروت و، د خپل کور د لمبې خبرې واورېدې، پوه شو چې ښځه یې بې ګناه ده. کور ته روان شو. چې کور ته ورسېده، سپېدې چاودېدلې وې، د چرګانو بانګونه وو. د له خپلې ښځې وغوښتل هغه سندره ورته ووایي او هغه کیسه ورته تېره کړي، خو د مېرمنې یې نه کیسه په یاد پاتې وه نه سندره. دې ورته وویل، کومه سندره، کومه کیسه؟ تکیه. پاچا تچا دو وڑا کی بازان راوڑل، پاچا بازان میرکار تا وسپارل چی تربیه اکڑی. میاشت پس دا یو باز کار تا چمتو و خوبل نو. پاچا میرکار تا وویل دا بل ولی؟ میرکار زواب ورکړ، صاحب هیڅ نشوم پو، بس په اوله ورځ چې مې د ونې په کومه څانګه کېناوو په همغه ناست دی، نه خوځي. پاچا د دربار طبیب راوباله چې باز معاینه کړي. طبیب د باز له معاینه کولو وروسته وویل، صاحب روغ رمټ دی. پاچا مختلف کسان راوبلل چې باز الوتلو ته تیار کړي، او یا لک تر لگه ده غده نه الوت علت معلوم کړي. خدا غوټه هیچا نه پرانسته. په آخر کې پاچا اعلان وکړ چې هر چا که دغه باز الوتلو او ښکار کولو ته چمتو کړ، لوی انعام به وګټي. څو ورځې پس په پا پاچا باندې درباریانو زیری وکړ چې باز په الوتو راغلی دی. پاچا وویل، دا کار چا وکړ؟ او دوی یو بوډا بزګر ورته راوست. پاچا ورته وویل، د بازانو تجربه دی لکه چې ډیره ده. بوډا ورته وویل، نه صاحب، غریب سړی یم، بازان به څنګه ساتم؟ پاچا پوښتنه ورنه وکړه، نو باز دې څنګه الوتو ته تیار کړ؟ بوډا ورته وویل، په کومه څانګه چې ناست وو هغه مې غوڅه کړه. پاچا ته د ده په اسانه طریقه خندا ورغله، یو موټ طلاوی یې ورکړې، او بوډا زیاته کړه، هغه څوک چې د ناستې ځای ولري تل ګومان کوي چې الوتلای نه شي. پاچا په دې خبره کې لویه معنا ومونده. یو بل مټ طلاوی هم ورکړې. بوډا له درباره ډېر خوشحاله کور ته روان شو، او پاچا درباریانو ته وویل، موږ چې تر څو پورې په بل چا تکیه کړې وي په دې به نه پوهیږو چې وزر لرو.
محمد عیسا جانان کاکړ له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې په فلمونو، تیاتري نندارو او راډیوي ډرامو کې لوبیږي او تمثیل کوي. ښاغلی جانان د تمثیلي فعالیتونو تر څنګ شاعري او لیکوالي هم کوي، او پر فلمونو نقدونه هم لیکي. د افغاني سینما د اوسنیو فلمونو په باره کې مې لنډه مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی جانان کاکړ، ما ډیر کلونه مخکې د شیرین ګل او شیراغا په سریال کې لیدلې وې، شوخ وی ډیر زیات، او فکر کوم چې یو اړین ناکام سوی يم.
او په هندسه کې ناکام وم، ګدیر پرانباز، شوخ. کله به مې د همسایه د زوی سر مات کړی و، او کله به یې زما مات کړی و. نو دغسې یو شوخ نقش مې لوبولی و په هغه سریال کې.
له هغه بیا وروسته ډېر کلونه تیر شوه، بیا مو هنري فعالیتونه څه وو؟
د هغه نه وروسته زما هنري فعالیتونه البته په راډیوي بخش کې ډېر وو. په راډیو ډرام، راډیو داستان او راډیوي نندارې چې وې هغو کې مې کار ډېر وو. او تلویزیوني و سینمایي چې تاسو ته وایم، یو د شادګل سریال و، په هغه کې مې یو وړوکی نقش درلوده. د هغه نه راوروسته بیا کرا کرا ګم شده په نامه یو فلم و چې ملي راډیو ټلویزیون جوړ کړ. دغه پسې بیا د هیلو پسرلی د اشمت خان رحیمی، خدای دې وبخي، دغه فلم و. او نور راډیو کارونه دي چې ډرامې دي، یو کلی زرغګونه ډرامه ده، او نور هم هنري کارونه لرم په راډیو کې.
ښاغلی کاکړ، په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وای ډېر جوړیږي، په دې حیثه کې یو څه راته ووایاست چې واقعا ډېر جوړیږي او کیفیت یې څنګه ده؟ یو بلې موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي، هغه دا ده چې وایي اوس هر څوک کولی سي په سینما او په فلمونو په دې کې راښکاره سي، او دا خبره تر کومه ده پوری سمه ده؟
نن سبا عمان صاحب، رښتیا هم فلمونه ډېر جوړیږي، او علت یې دا دی چې په دغسې ټولنه کې چې موږ او تاسې ژوند کوو، نور مصروفیتونه دومره خلکو ته نسته دي. کاري مصروفیتونه ټول مخه کړې ویډیو ته، سینما ته. او که فکر مې دا یو هنر دی او زیاتره خلک یې علاقمندان دي. نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني که نه پیژني، څوک چې سینما پیژني که نه پیژني، خوښېږي چې زه د فلم علاقه اوسم دا مو فیصلا وخیږي چې زبایت فلم پر پردا کې خاراسم نو هر چا دې مسلک ته مخه کړی دا
او بل بل سہولتونه یی دا سب پم سہولتونه ډیر سوی تر پخوا پوری دا کمرې او دا
او سہولتونه ډیر دي دغه سہولت چې دوی پاغه عادي کمرو باندې دوی فلم جوړي او وای چې دا یو سہولت دې مونږ ته خو نه دا په کیفیت باندې بیا ډیر اغیزه کی نو ته چې کله غواړي زمنګ دا وسنی کسان چې ځینی فلمونه جوړي چې غواړي د هالیوډ په رقم البته غواړي چې هغه سه فلمي چې جنگي پکې از عوامو په اصطلاح دشم دشم جنگونه جلی و تختی بدماشان پسې لاړسي دوی غواړي هغه رقم جوړ کی که غواړي چې هغه سه جوړ کی کیسه هغه سه برابر کړي ولې کیفیت هغه سه نه وي ولې هغه تخنیکی وسایل چې دوی کاری دا هغه سه نه دي هغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا هغه سه نه ده دوی په دغه کار کې پاتې راځي او د فلمونو ډیروالی ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نوم نه اخلم یو تنظیمګه د فلم جوړونکو نو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلم جوړ کړی او دا مونږ په یوه چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه وي
خاغله کاک مخکې مو ویل چې اوس هر څو غواړي چې د فلم مالک اوسي په خو به داسې وو چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډیر په دقت سره کېده اوس څنګه دا موضوع
په خو رښتیا هم فلم د پاره اول خو به سناریو اهمیت درلوده چې سناریو په څه ډول ولیکل شي سناریو څه پیغام لري خلکو ته څه ورکوم سینما فلم تلویزیون باید د مکتب په صفت مونږ وپیژنو نه د دې په صفات چې موږ سات تیر سی او نظر ورته وګورو خلاص نه په نور نړۍ کې یو د مکتبونو نه سینما ده چې ټولنه خې لارې ته ټولنه تساوق ورکي بدبختانه چې دلته هغه څه استفاده نه کیږي بل زمونږ ډایرکټر صاحبان چې زینې د سه سمدلا سره ډایرکټر شوی نو هغه سناریو جوړي کریکټر چې کله انتخابي ورته دې په سینه ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته زما ضرورت دی داس یو کس ته چې داسې د ژوند ډېر نه خوالي پیراغلی او بل اخر وځي په داسې او مرحله کې د چې اقتصادي وضع ډیر خراب ده یا بل یا بل یا بل د هر کریکټر د لپاره دوی کاستینګ ضعیف کی دوی داسې نه کوي چې د هر کریکټر د لپاره ځان سره سوچو کې چې زمونږ په هنرمندانو کې د کوم چهره د کوم اندام د کوم د پوستکي رنگ د کوم واقعي عادت د کریکټر سره جوړیږي چې هغه کریکټر انتخاب کی همدې نقش لوبولو د لپاره بدبختانه نن سبا داسې یو رواج شوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کوي بلکې دوی کوشش کوي چې داسې کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکړي یو داس د فکر کې دا ډایرکټر چې زه دومره ورتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړول سم په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب شي او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپل هنرمندان کې ګوري چې دغه کریکټر د لپاره مشخص هنرمند ما پیدا نو سکړه چې دا نقش ولوبي یا چیرې نه دې سره ورته ووسی کنه نو دای بیا زید کوڅې نه یو کس راولي هغه سره حقوق را زیار باسي تر څو هغه دې مرحله ته ورسی ولنن سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا د ازما فلم ډیر قوی سي په دې فکر کې دي چې هغه کس زما نه پیسې نه اخلي که یې اخلیم ډیر کم یې اخلي فقط هغه دې ته خوشاله کیږي چې زه نقش لوبوم زه د پردی په مخ راخاره کیږم خو دې ته دا ارزښ نه ورکی دا ډایرکټر چې د ازما فلم په سبا ورسې زی خلکو ته وړاندې کوم خلک به ما فلم ته څونه مری وری
خاغله جانان ما ستاسو ولې کنه ول وسته د کابلی پټان فلم پیسې کې یو څه د دې فلم پیسې کې مراته وایسته چې دا فلم چا جوړ کړی دی اول ته تاسو همدغه د کاستینګ موضوع د انتخاب موضوع دا منقد کړی و
او کابلی پټان زمونږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي د یو نیک اقدام وکړ چې داس یو فلم جوړ کړي چې افغانانو د فلم په هند جوړ کړای ډیر داسې سیوی چې هندیان راغلي په افغانستان کې فلم جوړ کړای لکه مشترک فلمونه لکه خدا گاوا لکه غنه مخ کې د فیروز خان او همامالانی یو فلم دی خدا ور مارشال ابراهیمی د اقدام وکړ چې په هند کې فلم جوړ کړي هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي په هغه کې ډېر ستونزې نورې مې چې ما په هغه لیکنه کې خپل اشاره ورته کړې او دته مې هم استولې د خدایو کې چې لوستي مشکل د کاستینګ هلته فقط یوازې د په مرکزی کرکټر نه بلکې په نورو کرکټرونو خو زه به مرکزی کرکټر ته راسم هغه شناخ چې په نړۍ کې خلک لپټان نه لري یا په نړۍ کې خلک دیو چینایي اصل انسان نه لري رنگ نه سره رقم دی زیړ دی ونه نه سره رقم دی چیټ دی ولې کومګه یو فلم د چینایانو په اکل جوړ کو چینایان په یو خار کې وخی یو مرکزی کرکټرم چینایي لوبولی او دا چینایي مونږه خلاف د هغه تصویر نه چې خلک د چینایانو په پیژنګلوي کې لري دا چینایي مونږ ډیر یو جګ ځوان وخیو تند تند وریزی تند سترگی جگ پوزا لوڑا ونا دا به نو منگا سم کار نی کړه. لکه په همدی فلم کې چې سوی دی مرکزی کرکټر څوک چې د پټان نقش لوبولای د پټان نه د پټان نشناخت دا دی چې پټان جگ ونا لري او څنا ورزوانای او تند تند توري وریزی او تیری پزی او داسې ځوانند سی او چیرې خلکو ته تصویر کیږي. ولی په دې فلم کې زمونږ پټان د وننه چټ دی لباډای نه کمزورې دی او برعکس په مقابل د کې کوم کس چې د مقابل نقش لوبي یا منفی نقش لوبي هغه د دوه چنده دی او په شخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي کله جنگ کوي هغه فزیکی اندام چې دوی ګوري او فزیکی حرکت دوی چې ګوري هیڅ لیدونکی دا نه مني چې دا منفی کرکټر چې دومره باډی غټه ده دا ضعیف مرکزی کرکټر دی وسی کړه چې دا کرکټر دی په فزیکی برخورد کې وایي. که دا کار په چینایي فلم کې یا په جاپانی فلمو کې د جګیچن فلمونه موږ او تاسو لیدلی دي جګیچن فلمو کې که جګیچن داسې حرکات کوي او د ځان نه درې برابره غټ ورزشکاران دایره سملی او وایي هلته یو منطق کار هلته ښودلي چې دغه چینایي ځوان څومره په خپلو حرکاتو کې وړتیا لري څومره په ورزش کې مخکې دی او په څه تخنیکو کولی شي دغه پنځه چنده پهلوان چې د ده نه غټ دی هغه په کومو تخنیکو راپرځي نو دا موتاته د منلو وړ دی خو بدبختانه په دې فلم کې دا کار نه دی. کابلي پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوې خپلې لري ولې ښېګڼې هم تر ډېره حده زیاتې دي نو فلم په ټولیز ډول کېدای شي ورته ووایي چې یو ښه فلم دی.
ښاغلی کاکړ اوس به څومره کسان د دې فلمونو کاروبار کوي او فلمونه به جوړوي؟
ما ته دقیق نه دی معلوم خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډېرې زیاتې دي او یو څه چې بل یادول غواړم لکه وخت مې چې ویلی چې د سناریو په اساس کاسټینګ او اول په خپلو هنرمندانو کې لټول وروسته دغه نه چې نهایت مجبور شوی بیا د کوڅې نه کس راغواړي دا صحیح کار دی او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري ډیر زحمت ته. موږ تاسو د شادګل سیریال لیدلی د کونډې زوی په هغه سیریال کې حتی هغه کس چې کیلې خرڅوي او یو تبنګ ته ولاړ دی فقط شادګل ورته راځي یا کومبل کرکټر ته ورته راځي چې د شادګل دی ونه لیده هغه ورته وایي اونو سرافت دغه هم یو هنرمند دی دغه نقش هم چې ورکړل سوی یو هنرمند ته ورکړل سوی. نن سبا دغه زموږ او ستاسې ډایرکټران د نن ورځې وغواړي چې داسې یو نقش ولري په خپله دغه کې سناریو کې فلم کې دا دې ته هنرمند نه راولي دې ته هماغه کله فروش ته وایي چې دغسې یو کس راځي تانه پوښتنه کوي او ته ورته چې هلته لاړ او ما خپله چې نقش لوبولی په دې سیریال کې دوه ډایلوګه وایم د هوټلي شاګرد یم شادګل راځي زه ورته یم چې څه کوي وزې سره دې اوس هوټل کې شپه تېرې هغه وایي دا مې د ماما وزه ده زه ورته یم چې د ماما وزه دې د زما په سر یې وتړه لوده یعنی د دومره لنډې صحنې دپاره د دې دوه ډیالوګو دپاره د هغه سریال ډایرکټر هغه غوښتلی دي چې داسې یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثیل هنر باندې پوه سي. خو بدبختانه نن سبا حتی مرکزي کرکټرونه داسې کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژني نه.
ښاغلی جانان که زموږ ډایرکټران وغواړي چې داسې کسان پیدا کړي دا ستدي په کابل کې
ماشاءالله په کابل کې موږ او تاسو ډېر ښه هنرمندان لرو او په وار وار زما زړه کې دا ګرځېدلی چې ولې دغه د فلمو سټډیوګانې چې دي دوی په یوازې ډول نسی کولی یو څو ټیمونه سره یو ځای سي اول داسې یو سناریست نه هیله وکړي چې دوی ته سناریو ولیکي چې هغه ډیره وړتیا ولري او یا هم درې څلور کسه سناریستان سره راټول شي داسې یو قوي سناریو دی ولیکي چې دغه قوي هنرمندان زموږ په هغه کې ولوبېږي. ممنون مقصودی نن سبا سن آتش پیتو شپږ شپیتو کلو ته رسیدلی دی ولې لرو موږ هغه نه هنري آثار لرو ولې دا کفایت نه کوي. موږ لرو استاد فرخ استاد تاجزی استاد پایا داسې کسان دي چې دوی په تیاتر کې استادان دي په سینما کې استادان دي
لکه آجی ګل لکه فضل حکیمی لکه خپله مارشال ابراهیمی لکه آریان خان لکه رسول ایمان لکه امین سخی دغه ځوانان دي.
ولې د دوی څیرو نه استفاده ونکړو ولې د دوی د څیرو دپاره د دوی د وړتیا چې موږ پوهیږو څومره وړتیا لري ولې هماغسې قوي سناریو ورته ونلیکو او د دوی د استعدادونه موږ ګټه وانخلو.
کورمدان ښاغلی جانان په دې اله چې زموږ ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه
ستاسو نه هم ډیره مننه. خدای وکړي چې تل له نورو هنرمندانو سره همداسې مرکې وسي او دا اوسني فلمونه نقد سي. یوه هیله مې چې د اوسني تلویزیونونو نه ده خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خپروي دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې نندارې ته وړاندې کی اول یو چاته چې هغه نقد کولای شي هغه کې دا وړتیا ست چې په دغه فلم نقد وکړي ولو هغه فلم افغاني که هندی که د بالیوډ د سینمای او هالیوډ هغه ته اقزامه ورکړل سي ته غوښتنه وسی چې دغه فلم مونږ ته نقد ک بیا اعلان وسی چې دغه فلم مونږ ننداره ته وړاندې کو هغه څوک چې علاقه مندي لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري د فلم نو ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړي نو نقد غونډه کې وسی په تلویزیونو کې دا به ډیره ګټه وري
او په همدې اله چې تلویزیونونه دې ټکی ته توجه وکړي ډیره مننه کوم ودا
ستاسو نه هم مننه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
اوس نوم یالای شاعر او استاد درویش درانی د کر د ګلو کړه ټولګي څخه خپل یو نظم راوړوي
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دے یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورننوزی دے پردی وطن تا چی اول واخلی دا حاغ دا دروازا پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول و مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچا پلاس کی یوی گولی الہم نخطا کول نقشا دیننگیالی کاو پر دوی باندی هر ٹک پا هنر چه چوک پا وخوزید نوجر با دا گولی خوراک سو چه لاود دور باندی داسی خپل توپک پا هنر دی پا باران باران گولی که هم رو رمتو مگر پا مڑو ید دوی کرل کدی ڈک پا هنر چې د سره لار ورکه کړه او په دغه حال کې د دوی وخواته یو ځوان راغی د سودا د پاره ویل زدر ته دغه سړی سر راوړم دومره پیسې برا کوي ماته د داد د پاره دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راوړې سوې نو دا پیسې به پرتی دلته کې ستاده پاره جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاړ په هغه شی لا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکړه کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼی د گزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکارېده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی و په لږ ساعت کې د دښمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نشو تا په یکړ سر د هغه ککرۍ پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چزما پلار و هغه
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com